په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریباز ظاهر د امان امیزی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لارو پر خلاصېدو به مو خبر کړو. دغه ورځ د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له افغان حکومت غواړي چې د مسکو په راتلونکي غونډه کې له خلکو او ملي شورا سره په مشوره له یوې هر اړخیزي اجنډا سره ګډون وکړي. نور مطالب هم لرو. لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستانی او هندي کارپوهانو د سنت اوبو پر لانجې په اسلام آباد کې خبرې پیل کړې دي او د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی رئیس جیمس کوم به د دغه هیواد د استازو جرګې دغه کمیټې غونډې ته حاضر سي چې د متحده ایالاتونو د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه څېړي. د وروسته روسیې لومړی رحمت الله افغان د افغانستان مهم خبرونه اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د راپورونو لمخې د پاکستان صدر اعظم امر کړی چې د ترخم او سپین بولدک لارې د جره پرانستل سي. د ورځګان امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په مرکز په حمله کې 12 سرتیری او 14 طالبان وژل سوي او د افغانستان د امیر روغتیا د وزیر او په کابل کې د جاپان د سفیر ترمنځ د 8.6 میلیون ډالرو د مرستو تړون لاسلیک سو. اوس هم بشپړ خبرونه. د راپورونو لمخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امر کړی چې د تورخم او سپین بولدک لارې د جر پرانستل سي. ل ننګرهار څخه د ازادي راډیو خبريالوي سیمیزو چارواکو ورته ولیدي چې لارې به نن پرانستل شي. خدا چې کله به پرانستل کیږي په دې اړه دقیق معلومات نه دی ورکړي. نږدې یو میاشت وړاندې د کابل او اسلام آباد اړیکې خړپړ شول. پاکستان په ډیورن کرخه د تورخم او سپین بولدک لارې بند کړې چې زیاتې ستونزې رامنځته کړي. د افغانستان د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په مرکز په حمله کې 12 سرتیری او 14 طالبان وژل سوي دي. د دغه ولایت امنیه قومندان غلام فاروق سنگری نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه وسلوالو طالبانو په دغه قرارګاه حمله کړې چې تر سهاره دوام وکړ او بل اخره د جګړې په پای کې قرارګاه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. په ورزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قومندان غلام حضرت کاکړ هم د تیر شپې ختمنی خو د مرګ ژوبلې پاړه د معلومات نه لري. د والی ویان دوست محمد نایاب یوای چې د ملي اردو ځواکونه تازه دمي ځواکونه سیمې ته رسیدلې دي او وضعیت بیرته عادي حالت ته راګرځېدلې. وسلوالو طالبانو بیا ویلي دي چې تر شپه د ملي اردو دغه مرکز په بشپړه توګه نیولې او پکې میش ټول افغان سرتیری وژلې دي. او د افغانستان د امیر روغتیا د وزیر او په کابل کې د جاپان د سفیر ترمنځ د 8.6 میلیون ډالرو د مرستو تړون لاسلیک سو. د امیر روغتیا وزیر وای د جاپان د مالی مرستې به د سلیا تبرکلوز ناروغي د کنټرول په برخه کې ولګول سي. فیروز الدین فیروز د تړون د لاسلیک کولو په مراسمو کې ول هر کال په افغانستان کې شاوخوا 8000 کسان د تبرکلوز په ناروغي اخته کیږي. د یوې په دې مرستو موږ کولای شو د 8000 کسانو چې د تبرکلوز کړيږي تدابیر کړو. له همدې امله د شاوخوا 12 تر 15000 کسان چې په دې ناروغي مري مخنیوي وکړو. د هغه په وینا چې هر کال د همدې ناروغۍ له امله له 2000 تر 15000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د راپورونو له مخې د مرستې د هغو 50 میلیون ډالرو د مرستو لړۍ ده چې جاپان له 2004 میلادي کال راپدې خو په افغانستان کې د تبرکلوز د ناروغۍ د کنټرول په برخه کې کړې دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اسمت ساروان وړاندې کوي.
پاکستانی او هندی کارپوهانو د سند اوبو پر لانجې په اسلام آباد کې خبري پیل کړې. د پاکستان د اوبو او برښنا وزیر خواجه آصف نن هندی پلاوي ته هرکلی وایو. وی ویل هیله لري چې په دې دوه ورځنیو خبرو کې به په موضوع کې پرمختګ وشي او د اپریل په 12مه به د واشنگټن په غونډه کې خبري دوام وکړي. دواړه هیوادونو د اندس واټر تریټي په نوم په خپل منځ کې د اوبو د ویش معاهده په 1908 میلادي کال د نړیوال بانک په منځګړتوب لاسلیک کړې وه. له معاهده سره سم دواړه هیوادونه باید هر کال پر موضوع خبري وکړي، خو له 2015 میلادي کال را پدې خوا د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اړیکو د خړپړتیا له کبله خبري نه دي شوي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی رئیس جیمز کومی به د دغه هیواد د استازو جرګې د هغې کمیټې غونډې ته حاضر شي چې د متحدو ایالتونو د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه څیړي. ټاکل شوی ده چې د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې غونډه نن دوشنبه پیل شي. څارونکي دغه راز انتظار دی چې د اف بی آی رئیس به ممکن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین په لړ کې پر پخواني ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادعا په اړه څه ووایي. د امریکا د ملي امنیتي ادارې رئیس مایک راجرز هم په دې استماعیه غونډه کې حاضرې شي. اسرائیل سوریه ته خبرداری ورکړ چې نور د الوتکو پر ضد له خپل هوایي دفاعي سیستم کار وانخلي. اسرائیل دا خبرداری وروسته له دې ورکړ چې سوریه پر اسرائیلي جټ الوتکو ډزې وکړي. اسرائیلي الوتکو پر یوه کاروان برید وکړ چې ویل کېږي د حزب الله سخت دریځې ډلې ته یې وسلې وړلې. د اسرائیل دفاع وزیر افګیدور لیبرمن پرون یکشنبه وویل که بلزل سوریه والو زموږ د الوتکو پر ضد له هوایي دفاعي سیستم کار واخیست موږ به یې فورا له منځه یوسو. حزب الله د سوریه په 6 کلنه جګړه کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ جنګیږي. په لبنان کې دا میشته ایران پلوه ډله د اسرائیل قسم خوړلې دښمنه ده او په تیرو 10 کلونو کې پر اسرائیل په زرګونو توغندي ویشتې دي. او د جاپان او روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د 2+2 په نوم خبرې پیل کړې. دواړه خواوې وایي چې په دې خبرو کې د کوچنیو ټاپوګانو پر سر د لانجې او سیمه ییز امنیت په اړه غږېږي. دا غونډه نن دوشنبه د یوې ورځې لپاره جوړیږي او د 2014 کال په نومبر کې له ابتدایي غونډې وروسته پر موضوع د دوی لومړنۍ غونډه ده. د اوکراین د کړکیچ د کبله دواړو خواوو د 2+2 په نوم خبرو ته دوام نه و ورکړی.
خبرونه مولا ذاتی رادیو اوریده. دوستانو د خبرونه په سر کې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک لارو د خلاصېدو امر کړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې درې پلاوی له افغان حکومت غواړي چې د مسکو په راتلونکي غونډه کې له خلکو او ملي شورا سره په مشوره له یوې هر اړخیزې اجنډا سره ګډون وکړي.
افغان حکومت غوښتل چې دوی له ملي مجلسانو یا ملي شورا سره دوی باید په تفاهم سره هر موضوع چې د سولې وي یا نور دغه رقم ته ملي مسایل وي دوی هلته لاسته نوې دي به نتایج ډېر مثبت وي.
په روزبین ولایت کې د بشري حقوقو مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د پولیسو پلیکو کې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل کېږي. د پولیسو پلیکو کې د کوچني عمر لرونکو کسانو کورنۍ په دې اړه اندېښنه لري.
حکومت دولت 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 خدمت کار وایي.
نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه او د ښځو اونیز پروګرام نیمه نړۍ خپرېدو ته چمتو دی. له ازادي راډیو سره اوسئ. ورسود خبرونه لمړني مطلب ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک لارو د خلاصېدو امر کړی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم خبر ورکړی چې پاکستانی چارواکو د دې لارې د خلاصېدو ډاډ ورکړی دی. له اوږدې مودې وروسته د دې لارو خلاصېدل د دوړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د ختمولو په برخه کې لومړی ګام بلل کېږي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د پاکستان صدر اعظم د تورخم او سپین بولدک د لارو چې دوړو خواو ته په تجارتي مالونو بار لارې او ګڼ شمېر مسافر گیر پاتی دی د خلاصېدو امر کړی. لڅ باندې وی میاشتې رئیس د دې لارو د بندیدو لپاره د دوړو خواو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان واوخت او د دې دوړو گاونډیو هیوادونو اړیکې سخت کړکیچن شول. د پاکستان پاوز د تورخم او سپین بولدک لارې ورسته له هغه باندې کړی چې د دې دوه هیواد په څو خارونو او له هغه ډلې په سند ایالت کې تروریستي حمله ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان کړل. نواز شریف په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې د افغانستان او پاکستان خلک ګډ مذهبي، کلتوري او تاریخي اړیکې لري، نو ځکه دای د ښه نیت له مخې د دې لارو د پرانیستو امر کوي. نواز شریف په خپل بیان کې د پاکستان پر اندېښنو یو ځل بیا ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې افغانستان به د هغو اندېښنو د له منځه وړو په برخه کې ګام پورته کړي چې له کبله یې دا لارې بندې شوې دي. پاکستان ادعا کوي چې د حمله د هغو وسلوالو ډلو لخوا شوي چې مرکزونه یې په افغانستان کې دي او په پاکستان کې تروریستي حمله کوي. د همغه تور دی چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې پر پاکستان لګولی. افغان حکومت دا تورونه رد کړي او د لارو د بندولو د اقدام په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اکمر تیره اونۍ د پاکستان د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز او د برتانیا د صدراعظم د ملي امنیت له سلاکار سره په لندن کې په یوه غونډه کې د دې دواړو هیوادونو د روان کړکیچ په اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې ښاغلی عزیز ډاډ ورکړی دی چې دا دولارې به د لندن له موافقې سره سم په دایمي ډول پرانیستل شي.
ډېره زیاته مننه کوم تکل صاحب. ومورېدل چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک د لارو د خلاصېدو امر کړی دی. دا چې دغه لارې خلاصې سوي دي که څنګه وربسو زموږ همکار چې شاه محمود شینواری ته په ننګرهار ولایت کې چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. شینواری صاحب تاسو کزما آواز اوري نو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې لکه چې د پاکستان صدر اعظم هم امر کړی دی او تاسو ته هم ویل سوي دی چې دغه دروازه به خلاصه سي، نو تاسو معلومات څه دي؟ چارواکو ته ویل دي دا لار خلاصه وي کنه؟
او ډېر زیاتمن دا اوازې نن نه تقریبا له تیرو څو ورځو راهیسې پرله پسې ډول اوازې کېدلې چې د تورخم دروازه به خلاصېږي. همدغه شېبه چې زه سره خبرې کوم اوس هم دغه دروازه بنده ده، او هلته په سیمه کې چې موږ د خلکو سره وغږېدلو د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي مسؤول وویل چې په تورخم کې میشتو مریشو ته لوړپوړو چارواکو امر کړی دی، ورته ډاډ ورکړی چې په څو شېبو کې به دغه دروازه خلاصه شي. خو دغه څو شېبې تقریبا په څو ساعتونو بدلې شوې، ولې اوس هم بنده ده. نو وګورو چې په نږدې راتلونکي کې دا دروازه به د مسافر او د لوی موټر پر مخ څخه خلاصېږي، ولې دواړو غاړو ته سلګونو مسافر او همدارنګه لوی موټرې، خو بیا په زرګونو موټرې چې په دې تېرې یو نیم میاشتې موده کې چې ولاړې دي، هغوی انتظار باسي تر څو دا دروازه خلاصه شي او تګ راتګ پیل کړي.
بلې شروع صاحب، یو بل پوښتنه دا ده چې لکه تاسو ویل په سلګونو یا زرګونه کسان د دواړو خواو ته انتظار ولر دي چې دروازه خلاص شي او تر دې سرحد تیر شي، نو پوښتنه دا ده چې ځینې داسې امنیتي اندېښنې هم راپورته شوي دي چې کېدای شي د دغو سلګونو یا زرګونو کسانو په جوبو کې هغه کسان هم د دې موقع څخه په استفادې تیر شي چې په اصل د افغانستان امنیت لپاره شنه دي، او یا کدای شي چې دوی له ځان سره وسلې او مهمات هم تیر کړي. نو تاسو چې هغه سیمه کې یاست او ټول حالات له نږدې ګوري، آیا داسې امکانات شته چې وکولی سي دغه ټول کسان چې راځي یو یو تلاشي سي او دوی وپلټل سي او دغه خطرونو مخه ونیولی سي؟
بالکل، دغه موضوع اندېښنې موږ چې دلته مسؤولینو سره هم شریکې کړلې. د سرحدي ځواکونو چارواکو ویل چې دوی پوره آمادګي نیولې، نه یوازې سرحدي ځواکونه بلکې نور مرستندویه قطعات یې هم د تورخم دروازې نه دېغه په ځینو مختلفو ساحو کې د پټلونو لپاره موظف کړي دي، او د لوی موټرو د مسافرو ټولو لپاره د جیپان مسایل هر څه ترتیبات نیولې دي. او بل دغه خلک هم چې راوړي دا په ډله ییز ډول نه راوړي، د تقریبا نه چې ګروپي شکل باندې راوړي چې د دې هر یو تلاشي ممکنه ده، او دلته چې دی پوره آمادګي نه ورته نیول شوي دي تر څو هر څوک چې دروازې لارې راوړي او دلته تلاشي نه شي.
بلې ډېر زیاته مننه شاه محمود شینواری و د تورخم لاري د خلاصېدو چارې هلته له نږدو څاري. دوستانو که چیرې هر پرمختګ نو له ازادي راډیو سره پاتې سئ، موږ به ټول جزئیات تاسو ته شیبه په شیبه خبر کړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له افغان حکومت څخه غواړي چې د مسکو په راتلونکي غونډه کې له خلکو او ملي شورا سره په مشوره له یوې هر اړخیزې اجنډا سره ګډون وکړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه ډول غونډو جوړېدل د افغانستان د سولې لپاره په دې شرط مهم وګڼل چې د افغان حکومت استازي پکې ګډون ولري. تمه ده چې روسیه د اپریل د میاشتې په نیمایي کې د افغانستان د سولې، بیا رغونې او امنیت په برخه کې په مسکو کې یو ناسته جوړ کړي. د افغانستان ملي امنیت را د دفتر وایندوی په دې غونډه کې د افغان حکومت استازي په قوت سره ګډون لري، خو ټینګار کوي چې لا تر اوسه په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه بحث نه دی شوی. اجمل تورمن نوټ جزئیات ورکوي.
د په مسکو کې د افغانستان د سولې امنیت او بیا رغونې په ناسته کې د افغان حکومت د ګډون د خبر تر پخلي وروسته ولسی جرګه له حکومت غواړي چې له یوې هر اړخیزې اجنډا سره په یاد ناسته کې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې روسیه به د اپریل د میاشتې په نیمایي کې دغه ناسته جوړه کړي چې افغان پلاوی به هم پکې ګډون وکړي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته ډیره مهمه ده او ټینګار کوي چې له دغه ناستې نه مخکې باید حکومت د ملت له استازو سره مشوره وکړي.
په افغان حکومت غوښتو چې دوی له ملي مجلسانو یا ملي شورا سره دوی باید په تفاهم سره هر موضوع کې د سولې وي یا نور دغه رقم ته ملي مسایل وي یا نړیوال ناستې وي باید د دواړو مجلسانو سره په مشورې سره
تمه ده چې دغه ناسته د روسیې په کوربتوب او د افغانستان په شتون سره د دولسو هیوادونو په ګډون او دغه شان د امریکا په شمول د شپږ جمعیو هیوادونو او منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون جوړه شي. تر دې د مخه روسیه دوه ځلي د روسیې، چین او پاکستان د استادو په ګډون د درې اړخیزو او د روسیې، افغانستان، هند، چین، ایران او پاکستان د استادو په ګډون د شپږ اړخیزو غونډو کوربنه وه چې اصلي موضوع یې د افغانستان سوله او طالبان ول. د افغانستان د سولې لپاره د خبرو د زمینې برابرول او د طالبانو د ډلې په تړاو د مسکو لومړنۍ ناسته چې د افغان حکومت استادیو پکې ګډون نه درلود د حکومت له توندو غبرګونونو سره مخ شوه، خو په دوهمه ناسته کې د افغانستان استازي ګډون وکړ. د روسیې ایترتاس خبری آژانس خبر ورکړی چې د مسکو په راتلونکي ناسته کې امریکا ته چې د افغانستان یو ستراتیژیک شریک دی هم بلنه ورکړل شوې، خو امریکا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د روسیې ایترفاکس خبری آژانس هم د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر په حواله لیکلي چې په یاد ناسته کې د طالبانو د استازي له ګډون سره موافق دی. دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې د مخه له طالبانو سره د روسیې د نږدې اړیکو په اړه راپورونه ورکړل شوي ول، خو په دې وروستیو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین طالبان یوه ترهګره ډله یاده کړي او اړیکې ورسره یوازې د هغه هیواد د ګټو پر بنا تایید کړي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لا تر اوسه په یاده ناسته کې د مخالف وسلوالو په ځانګړي ډول د طالبانو د استازیو د ګډون په اړه بحث نه دی شوی. د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ:
د افغانستان دولت په دې ناسته کې اشتراک کوي، البته تر اوسه د دې په دې نشست کې د طالبانو د ګډون په اړه اصلا خبره نه ده شوې. چې مهمه ده هغه دا ده چې په دې کې یوازې مسؤول او د ملي او نړیوال مشروعیت لرونکي حکومتونه اشتراک کوي.
افغان حکومت په دې باور دی چې ډیپلوماسي او خبرې اترې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو اصلي لاره ده او د دا شاناستو جوړېدل د افغانستان د سولې او ثبات سره مرسته کوي. د ولسی جرګې مرستیال وایي په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږی عمل ولري، د خبرو میز ته د طالبانو د کېنولو لپاره لار ښه هواریدلی شي.
مننه دوستانو چې تر دې دمه راسره وي. او بیا هم نن د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو روسیې ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاحکار د سفر لاسته راوړنو او له افغانستان سره د روسیې د ژمنو په اړه تبصرې لیکلي چې مهم ټکی بیا هم له اجمل تورمن څخه اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم روسیې ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاحکار تر سفر وروسته د یو شمېر راپورته شویو خبرو او د هیواد د مرستو او همکاریو د ژمنو په اړه هم مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي، د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر ویلي روسیه او امریکا باید په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې شریکې او افغانستان په خپل منځ کې د همکارۍ په میدان بدل کړي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي اتمر دغه څرګندونې د روسیې له سپیوتونیک خبری آژانس سره په مرکه کې کړې دي. د مطلب لیکوال زیاتوي چې ښاغلي اتمر یاد خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي افغانستان هیله لري چې د نورو کلیدي لوبغاړو په ګډون د امریکا او روسیې لپاره د همکارۍ پلیټ فارم وي، ځکه د نوموړي په خبره کابل غواړي چې د ترهګرۍ او مخدر موادو پر ضد په مبارزه کې بریالی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي، د روسیې انترفاکس خبری آژانس لیکلي چې د افغانستان د کړکېچ په اړه د خبرو لپاره د اپریل پر 14 نیټه په مسکو کې د یو نړیوال کنفرانس تابعه شوې ده. په مطلب کې د یاد خبری آژانس په حواله راغلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ویلي په دغه کنفرانس کې د امریکا متحده ایالاتونه هم وربلل شوي دي. په مطلب کې دا هم راغلی چې ښاغلی اتمر په یاد کنفرانس کې د طالبانو ګډون نه دی رد کړی او ویلي چې کیدای شي طالبان هم پکې برخه واخلي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو خپله سر مقاله په یوې پوښتنې پیل کړې ده. روسیې ته د حنیف اتمر سفر رښتیا اندېښنې لرې کړي دي. ویسا لیکلي د ملي امنیت شورا وایي چې مسکو ته د ښاغلي اتمر سفر او له روسي چارواکو سره یې خبرو اترو هغه اندېښنې لرې کړي چې د روسیې او طالبانو د اړیکو په تړاو له دوی سره پیدا شوي وي. د سر مقالې لیکوال لیکلي دا ډیره د خیر خبره ده چې د سیمې له یو مهم هیواد سره د افغان حکومت اړیکې بیرته عادي کیږي. خو د سر مقالې لیکونکي په خبره خدای دې وکړي چې د ښاغلي اتمر دغه ډاډ د ولسمشر غني د هغو ادعاو تکرار نشي چې پاکستان ته په خپل لومړي سفر کې له رسنیو سره کړی وي او ویلي ول چې پاکستان سره د 13 کلونو ستونزې په 13 ساعتونو کې حل کړي. خو په سر مقاله کې راغلي دا هیڅ کله په دې معنی نه ده چې افغان چارواکي له روسیې او نورو ګاونډیو هیوادونو سره د تفاهم ژبه نشي پیدا کولای، بلکې د خبره دلته د دوه اړخیز خلوص او د ستونزې د هواري لپاره د ارادې شتون مهم دی.
دوستانو لکه چې مخکې مو یو راپور درلودی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک د لارو د خلاصېدو امر کړی او تاسو زموږ د همکار خبرې هم واورېدلې چې دغه پول لا تر اوسه پرې نه ده خلاصه سوې، دغه لار نه ده خلاصه سوې. بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال د صدر اعظم نواز شریف د دې اعلان هرکلی کړی دی چې وایي دغه لار به نن پرانستل سي. ښاغلی زخیلوال وایي چې دا اعلان د لندن د تېرې اونۍ د مذاکراتو په نتیجه کې کېږي او دغه لار به بلا کوم شرط پرانستل سي. له ښاغلي زخیلوال سره زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده چې دلته به وورو.
زخیلوال صاحب، پاکستانی صدر اعظم نواز شریف نن اعلان وکړ چې له افغانستان سره خپل ګډ پوله نن باید پرانستل سي. آیا راته ویلی سي چې دغه اعلان تیر پنجشنبه چې په لندن کې کوم غونډه سوې وه دغه په نتیجه کې سوې ده که نه پاکستاني چارواکو له خپل جانبه پرېکړه وکړه چې پوله باید پرانستل سي؟
لندن کې تپن دا یو مهم باسي په خاوو څنګه زیات ته خبري او مشترکو همکاریو د ترزم په مقابل کې خصوصا هغه شکوي چې دواړه طرف لري دا غي جواب ول په یو مشخص میکانیزم باندې پاتې مگر د دې ماسازې په پار ارزنی مهم چې کیو چې زره په تاغه باندې اقدام څنګه ویل چې شي چې په قید او شرط د تجارتي لارو خلاصېدل وو او همدارنګ د نور خبري وي نو د نظر کې د لارو خلاصېدل البته تر اوسه اعلان
د صدر اعظم له دفتره په خبره سوی اعلامیه کې د صدر اعظم له قوله ویل سوی دی دغه پول چې د کوم اندېښنو له مخې تړل سوی او وایي چې د افغانستان حکومت باید دغه اندېښنو د لمنځه وړلو لپاره باید ګامونه پورته کړي. آیا د پاکستان مرکزي حکومت اوس هم په هغه نظر دی چې دوی وایي چې وسلوال د پاکستان غاړې ته راوړي ځکه نو دوی دا پوله تړلې ده؟
اول خو اندېښنې دواړه طرف مونږ اندېښنې څو چنده دا دي چې پاکستاني لري مونږ همیشه هر کله کوو چې متقابل ځواب د اندېښنو ویل شي او د مونږ همیشه افغانستان امادګي ښودلې په لندن باس کې مونږ هم همدغه امادګي وښودلې چې مونږ حاضر یو دغسې امادګي ته اندېښنې د څه دي اندېښنې ټوریزم افغانستان لاس په ګرېوان دي هغه حادثې چې پاکستان چې کېږي تبن دلته د تشویش وړ دي مګر هغه څو چنده روزانه په افغانستان کې ترسره کېږي نو په دې باندې مونږ د باس نه کومه ویره نه لرو د اقدامات نه ویره نه لرو مګر متقابل اقدامات او متقابل اعتماد باید په دې کې سره حاصل شي او دا زموږ باس یو نقطه وه. دویمه خبره د لندن کانفرنس په چوکاټ کې دا وه چې لارې نه باید چې د دغه موضوع سره وتړل شي خصوصا مثلا سپین بولدک او تورخم دی په دې کې په هر وخت کې په سلګونو عسکرو پولیسو استخباراتو ټول سامان الات وتړي د دې تړل هېڅ نه وه نه یې هغه منطقي اړخ یې درلودو نه د تورزم په مقابل کې چې کوم دعوه وشوه چې د دې د مخنیوي لپاره ځکه چې د افغانستان او پاکستان تر منځ د ډیورنډ کرښه تقریبا 2600 کیلومتره کرښه ده او په دې کې یوازې 10 متره هغه نقاط راخیستل چې په هغې ځای کې واقعا زموږ ټولې امنیتي قواوې موجودې دي د هغې بندېدل اصلا هېڅ توجیه نه درلوده.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې په تېره یوه میاشت کې چې دغه پوله تړل سوې وه تابا ستاسې به له پاکستاني چارواکو سره د حکومت له خلکو سره هم له پوځي چارواکو سره په دې اړه په وار وار خبرې سوې وي او بیا په وروستیو کې دغه د لندن مذاکرات وو. آیا که پوله اوس په بشپړه توګه پرانستل سي دا هیله کېدای سي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې اړیکې خرابې دي د دغو اړیکو پر ښه کېدو کې به هم یو رول ولوبوي؟
دا
اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیل والو چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د هغه اعلان هرکلی وکړ چې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړلې لار به نن پرانستل سي. د ویل چې د دې لارې بیرته پرانستل کېدل د دواړو هیوادونو پر خرابو اړیکو مثبت اغیز کولای سي. خبرونه مو تمه لري لازم دی رادیو سره اوسئ.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر SMS لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وته ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ صفحه 12.89 او د اف ام پر 3.15 صفحه صفحه وځي اوریدلای سي. ورزو روزګان ولایت په روزګان ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سرپرست رئیس عبدالشکور روستایی نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د پولیسو په لیکو کې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل کیږي. په دې اړه جزئیات زموږ همکار شریف الله شرافت راکوي.
په اورزګان ولایت کې د بشري حقوقو مسولین وای په دغه ولایت کې بچبازی په یو دود ګرځیدلې او د بشر حقوق له پامه غورځول سوی. د اورزګان ولایت د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سرپرست رئیس عبدالشکور روستایی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې لوړپوړو مشرانو زورواکو د بشر حقوق تر پښو لاندې کړي او په خبره چې له ماشومان څخه ناوړه جنسي ګټه پورته کوي.
یو څوک چې بچبازي کوي په هغه باندې افتخار دی، په هغه ویاړي. او که یو پیغله ښځه چې هغه هم د ځواني حالت لري او راوځي وایي چې پلانۍ ځوان ما مېړه دی، د دې هم پزه پرې کړو، هم یې غوږ پرې کړو، هم یې وژو. دا روا عمل وکېږي. هغه چې ناروا کوي او افتخار پکېږي هغه ته هېڅ نه وایو.
روسای وای په اورزګان کې دولت د بشري حقوقو په ساتنه کې پاتې راغلی او هیڅ نه ولا ستراوړن نه لري. لدی سره په اورزګان ولایت کې یو شمیر هغه پلرونه چې څور لسکلن او 15 کلن تنکی بچانې زورواکو په زور لزان سره وزي کړی دي، ل دولت څخه غوښتنه کوي چې بچانې له دغه زورواکو له منګول څخه وژغوري. د هغې له جملې څخه یو هم 15 کلن سپنجری عبدالباقی او بل هم ځوان نجیب الله دی چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
ولیدی چې کشران دي څور لسکلن دي، دا حکومت یې راوغواړي وروځي قربان چې که دا عسکر یو موږ د دولت منکره نه یو. د دولت زمې دا غوښتنه ده چې دا زموږ بچیان دي. ولیدی که چیرې وروځي قربان چې دولت ته خدمت ودلیدي دولت کار ځینې واخلي.
نوم یې نجیب الله دی. اوس ما ورور یې بې ولې پر معامله باندې مخطاب ویلی، اوس یې بې ولې د ورور پستیا ته یاره د څور نسخه لوبۍ بالا نه دی. مشابازی بکی دبر شی خونه نه در جنگ دی نه در نه انزب اقصان و سر ترام چه خبال اقصان و مبینه.
اورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د مسلمانو په خبره 80% خلګي نالوستي دي. بلخوا دیني علما هم دغه عمل د اسلام او شریعت له نگاه څخه خلاف عمل ګڼي. په اورزګان ولایت کې د حج او کافو د ریاست د اماړي کوم مسول مولوی حیات الله له خلکو غوښتنه وکړه چې له دغه ډول ناروا عمل څخه لاس واخلي او په خبره کې دغه کار هر څوک کوي په آخرت کې بل سخت عذاب سره مخ شي. شاغلی مولوی حیات الله زیاته کړه،
په هیڅ دین مذهب کې داسې مثلا د لواطت یا د بچبازی او خصوصا د یو قشر مخ ته د شهوت په نظر قتل لکه هغه د زنانه زنکه بازی چې ورته وایي تر هغه دا غټ جرم دی، غټه ګناه ده.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری هم دا منی وایي چې ډیر ژر به لاس پکار سي او د هغه کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې دا ډول ناوړه کارونه کوي. نوموړي وایي دغه ډول کسان ټول د پوستو د ولسوالیو او یا هم نور مشران دي چې د پولیسو په لیکو کې له ځان سره ماشومان ځای پر ځای کړي دي.
غیر قانونی و غیر شرعی عمل ده. زم تایید کوم دا بعضی از کماندانان و ولسوالیان دی، دا بعضی مشران و سرم دی و دا یو فرهنگ شویده دلتا. من هم کار تبلیغاتی شروع کرو و شروع کریم و هم اختل زم اگه بچان دا بعضی جلسامون و پوسیجات چی دی و باسمه.
دا یادونه وړ ده چې د مسلینو په خبره په دغه ولایت کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې هیڅ نوې اداره شتون نه لري. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د روزګان ولایت خمو خود د ماشمانو د نوړګه تخصنې پاره راپور ورید. اوس موږ یو شمیر دوستانو مشته سمسونه را لېږلې دي. خوست څخه محمد زاهد صبری لیکل دي چې زخیلو صاحب څخه مننه کوي چې کوشش یې کړی دی چې دغه د تورخم او سپین بولتک لارې خلاص شي. بلخوا له کابل څخه بصیر هیلمن ویلې خدای دې وکړي چې دغه لاره خلاص شي او بیا بیرته پاکستاني ونه تړي. بلخوا محمد عارف وفا د لشکرګا څخه د من د مرکز لشکرګات څخه لیکلي خوشاله یو چې نن به د افغانستان او پاکستان ترمنځ لار خلاص شي. نور اسمسونه هم لرو خو اوس وخت مو مخ پر خلاصېدو دی، یعنی د خبرونه نیمایي برخې ته رسیږو. زموږ همکار اسمت ساروان په ستوري کې راسره دی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امر کړی چې د تورخم او سپین بولدک لارې دې ژر پرانستل شي. د وروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په مرکز په حمله کې 12 سرتیري او 14 وسلوال سخت دریځي وشل شوي دي. د فراه سیمه ییز چارواکي وایي چې د ایران او فراه ولایت پر پوله 30 کیلوګرامه مخدر مواد نیول شوي دي. پاکستانی او هندی کارپوهانو د سند اوبو پر لانجې په اسلام آباد کې خبري پیل کړې دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی رئیس جیمز کومی به د دغه هیواد د استازو جرګې د هغه کمیټې غونډې ته حاضر شي چې د متحدو ایالاتونو د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه څیړي. اسرائیل سوریه ته خبرداري ورکړ چې د نور د الوتکو پر ضد خپل هوایي دفاعي سیستم کاروانه خلی. او د جاپان او روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د 2+2 په نوم خبري پیل کړې.
اوس په ملا سهرګل مزید ښه اقتصادي خبرونه وو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د متشبثینو بورد د سوداګرۍ وزارت د هغه واڅ ورکلای وکړ چې غواړي له هند سره د حواله لارې د سوداګریزي پراختیا لپاره لار پرانیزي. د دغه بورد مشر رحمودی ناجی هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې که د افغانستان او هند ترمنځ هوایي سوداګریز لار پرانیستل شي نو د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ به مثبت اغیز وکړي. ښاغلی جی هغه وویل افغاني تولیدات او صنایع په هندي مارکیټونو کې ښه بازار لري او په خبره چې افغان پانګوال چمتو دي چې په دې برخه کې لا ډېره پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال محمد قربان حقچو پرون په یوه ناسته کې وویل چې د دغه وزارت یو پلاوی راتلونکی اونۍ د ځایي چارواکو سره د همدې خبرو لپاره هند ته سفر کوي. د افغانستان سوداګری او صنایع خونی مسولین وایي په هیواد کې د خصوصي سکتور شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر پانګونه د دې لامل شوې ده چې پر افغانستان د نړۍ باور زیات شي. د افغانستان سوداګری او صنایع خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2014 کال له وروستي میاشتو راهیسې تر اوسه په هیواد کې پانګې چونې او سوداګری د پام وړ پرمختګ کړی دی. ښاغلی پسرلی د سوداګری او پانګې چونې پرمختګ هدف په هیواد کې نسبي ډاډمن امنیت او سوداګرو پانګوالو ته کاري فرصتونه یاد کړل. نوموړي په خبره کې افغان حکومت دغه چارې ته همداسې دوام ورکړي نو 2019 کال کې به افغانستان د سوداګرۍ او پانګې چونې په برخه کې تر تیر کال هم ښې لاسته راوړنې ولري. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 49 کلي بوجي پاکستانی وړي 1200 افغاني، 50 کلي بوجي قزاقي وړي 1545 افغاني، 50 کلي بوجي بورا 2230 افغاني، 3 منی بوجي وریجه 1400 افغاني او 14 لیټر غوړي 1200 افغاني. په کابل کې نن 1 لیټر پېټرول 1540 او 1 لیټر ډیزل 1340 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې معلوماتو لمخې نن افغاني د ځینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلېږي: 1 امریکایي ډالر 15 افغانۍ 90 پوله، 1 یورو 22 افغانۍ 15 پوله، 1 انګلیسي پوند 33 افغانۍ 50 پوله، 1 سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، 1 ایراني تومان 10 افغانۍ 20 پوله او 1 پاکستانی کلداري 1410 افغانۍ. ملتیا مو مننه.
دوستانو اوس هم اردو یو وروستي مطلب ته د خوشحاله هیوادونو د نړیوال راپور په فهرست کې افغانستان 141 راغلی دی. د 2018 میلادي کال په دغه راپور کې ناروی په اول، ډنمارک په دوهم او د مرکزی افریقا جمهوریت وروستي کتار کې راغلی دی. سلیم محمد صالح د دې راپور نور جزئیات راکوي.
د خوشاله هیوادونو د سر میلادي کال په راپور کې ناروې په اول کتار کې راغلې. حال دا چې په 2018 میلادي کال کې دغه هیواد څلرم وو. د سږ کال په راپور کې ډنمارک دویم، آیسلند دریم او سویس په څلرم کتار کې راغلي دي. په دغو څلورو هیوادونو کې هغه عمده دلایل چې د خلکو له خوښۍ سره یې مرسته کړې، د خلکو آزادي، سخاوت، صداقت، روغتیا، ښه عواید او ښه حکومتولي شول سوې ده. خو افغانستان چې د فاسودو هیوادونو په کتار کې تر ګڼو هیوادونو مخکې دی. د خوشحاله هیوادونو د سږ کال په راپور کې 141 دی. پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، تاجکستان او قرغیزستان تر افغانستان مخکې او نسبتا په ښه موقف کې دي. د مرکزی افریقا جمهوریت د خوشحاله هیوادونو په کتار کې آخري، یعنی 155 دی. افغانستان د 2018 میلادي کال په فهرست کې 145 وو، خو سږ کال 100 درجه مخکې سوی دی. دغه راز د امریکا متحده ایالات چې په 2018 میلادي کال کې د خوشحاله هیوادونو په فهرست کې 14 وو، د سږ کال په راپور کې 14 راغلی دی. د خوشحاله هیوادونو اول نړیوال راپور د 2012 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو د هغې غونډې په ملاتړ خپور سو چې په لوړه کچه د خوښۍ او هوساینې په هدف جوړه سوې وه. د سږ کال په راپور کې دا نتیجه اخیستل سوې چې کار او مصروفیت هم د خوښۍ عمده دلایل دي. دغه راز ذهني او بدني روغتیا، ټولنیزې اړیکې او په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیاینه هم د خوښۍ مهم لاملونه ګڼل سوي دي.
دوستان په دې هیله چې خوشی مو لا ډیرې سي، د خبرونې وروستۍ شیبو ته نږدې کېږو. د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. یو کلی زر غونه به لومړی واوري، ورپسې د شو اونیز پروګرام نیمه نړۍ اورېدلی سي. ملتیا مو کوي
یو کلی زر غونه.
درنو او عزتمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې ونی کې مو تاسو ته د یو کلی زرغغونه د ډرامې لړۍ څو ښکلي صحنې انتخاب کړي. هیله ده چې خوښي به مو شي.
ګلپری، وا ګلپری،
اته وې ادا دې درغلم.
زه دې پدمشه چای زر راوړه، زه دلته ویلی کې په کټ ناست یم.
خیر دی زویه راوړي، لږ خو صبر وکه. دا دی خیر، دره چای مې دم کړ.
خو خدای دا د زویه، ولې داسې بل رقم یې؟ څه شوي دي؟
هیڅ هم نه دي شوي مورې. ګلپری پیاله ډکه کړه چې ډېر تږی یم، زړه دې بدمشه.
ښه، تور کې شین چای.
شین چای واچوه، ولی خان دې زړه دې بدمشه.
ګلپرین ګورې دا څنګه چل دی؟ ستا خوله له خندانه ټولیږي او د خدای دا ټنډه له قاره نه اواریږي.
مورې خدای دا داسې پښه په پښه راولې، ته به وایې چې د شورا ریاست ګټلی دی.
ښځې، ته یوازې په یو رئیس ملنډې نه وایې، په ټوله شورا ملنډې وایې.
خدای دادا، که ته د نارینه او د شورا رئیس شوې، نو زه به خامخا د ښځه د شورا رئیس یم.
چېرته چې د پلار وي ته غلی کښېنه. خدای دادا، ستړی مه شئ،
ستړی مه شئ.
خیر اوسئ، تاسو هم ستړي مه شئ.
اوس ښه شو، زویه انګور خو مې د شورا په ریاست دعوی کوي، اوس یې پلار هم ورګډ شو.
ښځې، اول خو مې شورا خپله نه قبلوله، اوس ګوره چې له کوره مې درې تنه کاندیدان دي. او رئیس خود جدی بدمشه معلوم داره دی، دا خدای داد خدای داد جان دی، دا سی کمپاین بزان تا وکم چې ټول کلیوال را تا ایران پاتی سی.
کمپاین تا سارتیا دا دیم دی کلی ټول دی پیجنی، خدای داندی والان شد دی لرا ټول بدر تا رای در کلی.
دا سی خو ملان دی وای، بیا با گوری چه چنگ رئیس که گم، او جدی بدمشه.
او د مخ کې پسان کنه به کوي، لا رئیس نه وي پخا دې په پخا ډول و عمرونه دې کوي.
هم داسې وو.
او هم داسې نه و مورې؟
او ګل پری لورې، هم داسې وو، من کری کو بنا.
هاي اڅه چې وایې وی وایې، بیا چې له خیره رئیس شوم بیا مې واسطه ماسطه نه ده په کار ګورې.
Oh, no, no, no.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بابا شفیقی سخته دیده رئیسی قوه رئیس دلیده گلپری ملندی مرا بنده وحا هو دست خبری مکه و وی ما خود سباده خبری نده کرده ای شفیقی لعوال ورزی ویل چه دیخزو پسی میز شورا که با رئیس زیمو باز ما خو ویل خودی تا هم فکرو که چی خانان پا نورو خانی کهی پخپل کور که خوی لالاس برده نو بیا د خانه نو که زه بیل خانی نکوی ډیر دل ورغه کول چې زبردست کوم زفاسی کوم
غلش گل پری به زای خبر مکوی
هو او بل کور کې هر څه په مشوره کیږي د اسلام پر راتو هل چې غوړی راي ورکه لاړه شه
بس دام خ خبره ده شفیق لوري
او خو زمام ډیر ارمانو چې زم ځان کاندید کم
هر څه به ورور خدای خکی لوری تر پرونه مو سړي د ښځو د نوم په یادولو شرمېدل نن چې راته د شورا او رای ورکولو اجازه راکوي دام ډېره ده
شفیقي خورې وبخښه که زما په خبرو خپه شوې وې نه نه زه هسې هم خپه وم ستا خبرو ته مې ډېر پام ونه کړ دا نه لکه چې د زرلښت زړه نه دی چې درس راکړي د جامو مینځل خو اخلاص شوه نه نه اوس به راشي ما له کړکۍ نه ولیده اشاره یې وکړه ویل لمونځ کوم راځم ښه زه رابه شي غریبه به ستړی هم وي او رښتیا ومو نه ویل چې چا چا ځان کاندید کړی
د نارینهو شورا کې که د ښځو شورا کې
د نارینهو کاندیدېدل زمونږ کلي کې کومه نوې خبر نه ده نور وخت هم شوي ښځې درته ښیي ترورې
رښتیا شفیقې لورې له ما نیولې تر ګلپری پورې ټول ځانونه کاندید کړي زرلخته عمیره نفیسه هندلجان نورې هم دي
ښه کاندیدانو کې خو نه یم خو ما او زرمینه هیرې نه کوي رای ورکولو ته خو ځو
څه لرې ځای خو نه دی د همدې کلي په ښوونځي کې لکه چې رایه ورکوو ښه ښوونځي کې
هو خدای یاد خو همداسې ویل زه ښه دی که د رای ورکولو ته هم ځو خو ټول ژوند کې مو همدا اول ځل دی چې د ښوونځي دننه وینو هلی کتابونه راواخلئ هغه د زرلښت راغله بیا به وایي چې تاسو درس نه زده کوئ نام خدای ډیر کسان راغلي چې رایه ورکړي
هو زما هېڅ باور نه راته چې دومره ښځې به رایه ورکولو ته راشي
او شکر دی هلته ګوره څومره ډېر خلک راغلي
اوس مو د نظره مې کې اجرې ترورې زه هم چې راتلم له کومه سره مې همدا سرو شنو ټکریو باندې سترګې لګېدې
زه همدا تا ته خو به زه لوګی وکړم خو چې اوس مو وار راورسېږي ډېره ولاړه ستړې شوم
ښه شو چې ته خو ستړې شوې څو ځل مې درته وویل چې لږ وړاندې ورشه
بې نوبتي ښه نه ده هغوی له موتانه وختي راغلې وې
هو زرلښت انګور مې ښه وایي په دې کارونو خوښې ګډوډي جوړېږي
اجرې خورې د خپل انګور خبره درته د کاڼي کرښه ښکاري خو ګوره چې ګلپري انګور مې خفه نه
کړي ښه لږ نورې هم وړاندې شئ په سکینې او صدقې پسې زمونږ وار دی
ښه سمه ده راپسې راشه اجرې ریختیا ته چاته رایه ورکوي
دا خو زه نه وایم چې چاته رایه ورکوم
نو ولې اجرې خورې
ځکه چې د هر چا خپل نظر دی چې چاته رایه ورکوي
ښه سمه ده
او بله خبره ده چې هیڅوک حق نه لري چې چاته ووایي چې چاته رایه ورکوي او چاته یې مه ورکوئ که نه زرلښتې لورې جمیله هم داسې ونه ویل
هو په دې اړه چې څوک چاته رایه ورکوي او چاته نه د هر چا خپل نظر دی خو په کار دی چې وړ کس ته رایه ورکړل شي
لورې ستاسو خوښه زه خو احمد ته رایه ورکوم
ښه ظالمې ورشه ستا ور دی رایه دې ورکه او ته هم ورشه اجرې ترورې چې زه دې په ځای ودرېږم هسې نه چې همدلته راباندې غرمه شي
سرلخت ولی خانده ما خو به کومه غلطه خبره نوی کړی
نه ترور بیبی هسی هیڅ خبرم نه ده بس هسی
بس هسی څه مانا ترور بیبی سرلخت خامخا په تا پورې خاندي
ترور بیبی ځکه مې وخندل چې و پښه دې په بله اړولې او ډب دې کړی په رښتیا هم لکه لویه رئیسه داسې ښکارې
ښه نو چې رئیسه نه یم نو څه یم وایم پرون سیمینار ته تللی وم، داسې خبرې مې زده کړې چې تا به په خوب کې هم نه وې لیدلی. وایم د ګل محمد پلار د خدای وبخښي، که ژوندی وای راته حیران به و.
نفیسې، پام د دې ترور بیبي ته په یو بهانه نه په یو بهانه د خدای بخلی نوم اخلي.
زر لخت تا دم خدای لري نو
ټول مړې د خدای وبخښي.
آمین.
ښه، اوس به راشو خپل کار باندې به خبرې وکړو.
ګوره انجونو، د شورا زور خو مې ولیده چې کومې غوښتنې له ولسوالۍ لري د چا خبره د سترګو په رپ کې منل کېږي.
بلکل همداسې ده.
اوهو خدیجې، ته هم راغلې؟ دا ولې غلې ناسته وې؟
لږ سر مې درد کوي، ستا خبرو ته غوږ وم. ته م ښه وایې، د سواد زده کړې خبرې مې خو ومنل شوې. د اوبو خبره مو د سړو له شورا سره یو ځای شریکه کړې ده، هغه دا کار پرې کوو. بیبي تروره، زه یو وړاندیز لرم.
وایه زرلخت لورې.
وایه زرلخت جانې، ته م ډېرې ښه خبرو ته د پام کېږي. مننه خدیجې. ما ویل چې موږ ډېرې تکړه مېرمنې لرو، باید دې چې له استعدادونو یې ګټه پورته شي.
بلکل، ډېر څه یادي. خو د کور په کونج کې به څه کار ترې واخلي؟ د کور په کونج کې هم کار کولی شي. زما انګور نه ونې، نامې خدای دې ورسره وي چې په کور کې ناسته ده او کار کوي.
نازیه خو تا غوندې خوښي لري، ډېرې داسې تکړه مېرمنې شته، خو څوک نشته چې همکاري ورسره وکړي.
ته ښه وایې. هغه دي ګلپری او حلیمه، هره یوه په خیاطۍ او ګلدوزۍ کې نوم لري.
هو نفیسې،
داسې نورې ښځې هم پیدا کېږي.
هی خاله، سروې راغله.
موږ به بلې کوټې ته لاړ شو، دلته راځي.
چېرته ځې؟ ښځې دي، سروې ته ښځې راغلي.
وی ښځې؟ ای، دا خو ښځې هم په ولسوالۍ کې کار کوي.
هو خود، ولې ښځو باندې د خیال نه راځي؟ هغه ورځ کلي ته ښځې پولیسانې راغلی وې.
هو خبره شوم، هغه قاچاقبران چې نیولي وو هغوی یې بندیان هم کړل. ادې راغلې.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کینه خویندو،
راځئ راځئ، دیخو پاس کینه، بخاری ته بم نږدې شئ. سهره دی.
زما نوم هما ده، زه د ښځو د شورا د څانګې معاونه یم.
ښه ښه، زموږ زرلخت هم د شورا معاونه ده.
هو خو ستاسو معاونه ستاسو معلم هم ده کنه.
هو
او زه ظریفه نومیږم، له معاونه صاحبې سره حیاته راغلی یم.
ښه ظریفه جانې، کار به شروع کړو.
هو معاونه صاحب، زه ستاسو نه یو څو پوښتنې لرم، زرلخته خور به جواب راکړي.
سمه ده.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو د یو کلی زر غږونه د ډرامې ځینې صحنې یو ځل بیا واورېدې. هیله ده چې خوښ شوي به مو. تاسو راته ووایئ چې له دې ډرامې نه مو څه زده کړل. خپل نظرونه وړاندیزونه راسره شریک کړئ. ستاسو نظرونه زموږ لپاره ارزښتمن دي. ستاسو د نظرونو، وړاندیزونو او نیوکو په رڼا کې به یو کلی زر غږونه نور هم پسې ښکلی او خوندور کړو. درنو اوریدونکو، مهرباني وکړئ 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 شمیرې ته زنګ ووهئ. د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ، جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو ټیلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکي مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې د نوې کال شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ، پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د فرخوندې له وژل کېدو 2 کاله تیر شول، خو آیا د فرخوندې د قضیې په ارتباط عدالت تامین شو او مجرمینو ته یې لازمه سزا ورکړل شوه او کنه؟ د مسول ارګانونو له څېړنو به خبر شي.
تحقیق پیرامون از این قضیه از طرف اداره لوی څارنوالی به شک و همجانبی انجام یافته، دوسیه معاول محکم شده.
او دا چې د فرخنده کورنۍ په دې اړه څه وایي؟
ما خواهان عدالت بودیم، مردم افغانستان خواهان عدالت بود، عدالت تامین نشده. همگی ما و شما این همه فامیل
هیله ده تر پای را سره ملوسی. زه مسوده نیازیم. قدرمنو اوریدونکو، د دیار لسوا درې نویم کال د هوت تبشت منیټه مازیګر درې بجې د شاید شمشیره جماعت په منځ کې یو مجاور آواز وکړ. هلې قران وسوځاوه، هلې د انجلۍ قران ته ور ورته کړ. احساساتي یو بی خبره خلک راټول شول. د انجلۍ په وهلو ډبولو یې پیل وکړ، په انجلۍ مرګونی گزارونه وکړل، لبا مې را وغورځوله، بی حجاب یې کړه، بل اخره یې په وهلو وهلو ووجله او مړی ته یې ور ورته کړ. انجلی فرخنده نومیده، شاهد شمشیره زیارت تتللی و مختلی خلق او په ځانګړي توګه میرمنې له خرافاتي کړنو منع کړي او دوی وپوهوي چې تعویزګرو ته ورتک حرام او د اسلام خلاف عمل دی. فرخنده په بی بی ساره لیسه کې درس ولوست. وروسته یې بیا په بی بی عائشه صدیقه دارالعلوم کې اسلامي زده کړې وکړې. د بی بی عائشه صدیقه د دارالعلوم استاد شمس الرحمن احمدزی د فرخنده په اړه وایي، فرخنده ډیره نیکمله او با اخلاق انجلۍ وه. ټول استادان له فرخنده څخه ډیرې ښې خاطرې لري.
شهیده فرخنده چې زه د حدیثو استاد په دارالعلوم کې او دوه کاله ما سره د دیارلسم او څوارلسم سن کې حدیث ما سره لوستلی دي. واقعا ډیره بی بی او نیکه ښځه وه، همیشه به په پرده کې تله او راتلله او همیشه د نورو خویندو سره په ښه اخلاق او ښه سلوک سره ژوند تېروه.
چې فرخنده ووژل شوه، دولت او وړوندو ادارو ټینګار کاوه چې مجرمینو ته به یې سزا ورکوي او د فرخندې په حق کې به عدالت تامینېږي. خو پوښتنه دا ده چې عدلي او قضایي ارګانونو هغسې چې لازمه وه د فرخندې قضیه یې پر مخ یوړه او مجرمینو ته یې سزا ورکړل شوه. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی په وینا، د فرخندې د قضیې هر اړخیزه څېړنه شوې ده، دوسیه محاکمو ته لیږل شوې او د ډیرو مجرمینو دوسیې هم تکمیل شوې دي.
اما آنچه که اجرات از قضیه با خود داریم بوی است که
هغه څه چې موږ د دې قضیې په ارتباط لرو دا دي چې د دې قضیې په اړه هر اړخیزې څېړنې شوې دي، دوسیه اړوندو محاکمو ته لیږل شوې دي، محاکمو هم د دې قضیو پر وړاندې خپلې پریکړې کړې دي، د ډیرو مجرمینو دوسیې بشپړې شوې او د ثلاثه محاکمو فیصلې هم ورسره دي. هغه کسان چې تر عدلي بلاندې وو دوسیې محاکمو ته سپارل شوې دي. د یو کس دوسیه بشپړه شوې او په 14 کاله تنفیذي بند محکوم شوی دی. د نورو مجرمینو دوسیه په جریان کې دي. لا دوی ټولو سره به د افغانستان د نافذه قوانینو مطابق چلن کیږي.
آنچه که قوانین نافذه افغانستان ایجاد میکنه عملی و تطبیق گردد.
خو د فرخندې کورنۍ د محکمې له پریکړې او مجرمینو ته په واقعي ډول سزا نه ورکولو په خاطر راضي نه ده. د فرخندې ورور مجیب ملک زاده،
قضیه فرخنده خوب از نظر فامیل ما زمروز اول
زه به تاسو ته دا وایم چې زمون کورنۍ او د افغانستان خلک د فرخندې د قضیه په اړه عدالت غواړو، خو متاسفانه هڅه چې لازمه و عدالت نه دی تامین سوی او موږ ترې راضي نه یو.
عدالت تامین نشده، همگی ما و شما این همه فامیل.
د فرخندې د وژلو په تور زیات شمېر تورن کسان ونیول شول چې یو شمېر اوس هم په زندان کې دي، چې له هغې جملې څخه یو هم شرف بغلانی و چې ویل کېږي د فرخندې په وژلو کې لاس لري، اوس په 40 کاله بند محکوم شوی دی. زموږ همکار نصرت پارسا له شرف بغلانی سره د فرخندې د وژلو په اړه خبرې کړې دي.
د فرخندې وژل یو تیروتنه وه. تیروتنه ځکه وه چې اسلام یې خلکو ته بد معرفي کړ. غیر مسلمان خلک به داسې فکر کوي چې په اسلام کې به داسې یو سره وابي، خو که یو څوک قرآن کریم ته سپکاوی وکړي، هغه شخص که زما تر پښو لاندې هم مړ شي پروا نه کوي. په دې هیڅ خفه نه یم چې د فرخندې په وژلو کې مې لاس لاره، بلکې افتخار هم پرې کوم چې هغه ما ووژله.
کسی که بدین تجاوز بکنه با قرآن ما تجاوز بکنه و که بومره با ما افتخار است.
د اشرف بغلانی په شمول یو شمیر هغه مجرمین چې د فرخنده د قتل اصلي عاملین و د لومړی محکمې لخوا په اعدام محکوم شوي وو، خو په راوروسته مرحلو کې سزا له اعدام څخه حبس ته راټیټه شوه. یو شمیر خلک په دولت نیوکه کوي او وایي چې د فرخنده د قتل تورونو کسانو ته هغه څه چې لازمه و سزا ورنکړل شوه. دا چې د فرخنده قضیه پای ته رسیدلې او که اوس هم په جریان کې ده، و موږ غوښتل په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ولرو، خو له ډېرو کوششونو سره سره هغوی خبرو ته حاضر نه شول. د فرخنده ورور مجیب ملکزاده له دولت نه ګیلمن دی، وایي جمهور رئیس ویلی بود چې زه خپله دا قضیه تعقیبوم او فرخنده زما دولت حیثیت لري.
اما در اخیر حکم صادر شد از طرف دادگاه.
کله چې د محکمې لخوا حکم صادر شو، جمهور رئیس دا حکم ونه مانه او د دې قضیې د بیا پلټنې حکم یې وکړ او ویلي وو چې فرخنده د ټولو افغانانو لور ده او ماته د خپل اولاد حیثیت لري. همدارنګه جمهور رئیس ویلي وو چې زه په خپله دا قضیه تعقیبوم، موږ په تمه یو هغه وادې چې له موږ سره شوې باید عملي سي. او بله مسله ده، مجرمینو ده چې لومړی محکمې په اعدام محکوم کړل، بیا هم دوهمې محکمې په حبس محکوم کړو، او دا پریکړه موږ ته د منلو نه ده. دا خو دوه کاله دي چې 200 کاله هم تیر سي، موږ د عدالت غوښتونکي یو، باید عدالت تامین سي.
خواهان تامین عدالت هستیم، باید عدالت تامین
شي. دا چې جمهور رئیس څومره د فرخنده قضیه تعقیب کړی ده او په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی، د جمهور ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال په ډیرو لنډو ټکو کې داسې ځواب راکوي.
د مارچ د اخمې په مناسبت چې یو عدالت د میرمنو له ولسمشر سره مجلس درلودې، ولسمشر ورته وعده ورکړه ده چې د فرخنده قضیه په خپله باندې په دقیق ډول باندې تعقیبوي.
د فرخنده له وژل کېدو پوره دوه کاله تیر شول. ځینې نجونې او میرمنې وایي اوس هم کله چې دوی له دې سیمې څخه تیریږي، د فرخنده د وحشیانه وژلو هغه صحنه یې سترګو ته درېږي او د یو ډول ویرې احساس کوي. موږ د دې ګزارش د جوړولو په خاطر شاهد شمشیره زیارت ته ورغلو. په زیارت کې ډېره ګڼه ګوڼه نه وه، یوه ښځه لیدل کېده چې زیارت کې د خپل مراد په خاطر دعا کوله. خو دا چې اوس دلته عملاً کوم تاویزګر ناست وي او خلکو ته تاویز ورکړي، داسې یو څه مو ونه لیدل. موږ له یو څو میرمنو سره هم خبرې وکړې، خو د هغوی په سترګو کې هم یو ډول ډار و او زړه نازړه خبرې کولې.
خصوصا په انجلی باندې روحن بد تاثیر کوي، بد اغیزه لري. فکر کوي په ټولنه کې ژوند کوي، هغه روحن آرام نه وي. فکر کوي هر قدم کې هر چیرې سدا ځي، د دې ژوند ته، د دې څیرې ته، د دې هر عزت ته یو تهدید ده. زه د انجلی په صفات سي کابل ښار کې ګرځم، د هر چا نه خطر احساس کوم.
د فرخنده له وژل کېدو وروسته دولت او اړوندو ادارو په مزایونو کې د تاویزګرو په کاروبار بندیز ولګاوه، خو له بندیز سره سره د فعالیدونکو او تاویزګرو بازار ګرم او په آزاده توګه په ښار بازار کې کار کوي. تاویزګر د کابل ښار په اکثرو سیمو لکه زاړه ښار، تایمنی، خیرخانی او نورو سیمو کې په ښکاره خلکو ته تاویزونه ورکوي. سمک پټول نه کی دا ډول کړنې ډېر په خوا زمانو راهیسې دود دي، خو د لمنځه وړلو لپاره ډېر کم کار شوی دی. د فرخنده له وژل کېدو وروسته حج اوقاف وزارت او نور اړوندو ادارو په تاویزګرو بندیزونه ولګول. دا چې دا لړۍ اوس هم جریان لري او کنه، دا موضوع مو د حج اوقاف وزارت له اداري مرستیال د یو الحق عابد سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب وو،
فرخنده شهرت نه بعد د افغانستان ولس او همدارنګه د وزارت حج اوقاف رهبري فیصله دا وشو چې باید د دې تعویز نویسانو یا جادوګرانو پر ضد جدي اقدامات وشي، او په دې اساس موږ وتوانېدل چې 250 مرکزونه کابل کې او تقریبا 80 مرکز ولایاتو کې موږ بند وکړو، او دا پروسه تر اوسه پورې ادامه لري. همدارنګه موږ دا نوي تشکیل کې مرکز ولایتو کې د یو ادارې ایجاد شوې چې په نامه د ارشاد، او د دې اصلي دنده دا ده چې د دې پر خلاف د خلکو اذهانو روښانه وکړي چې واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر شرعي عمل دی.
د ځینو خلکو په وینا کې دولت او محاکم د دغه سیخکاره او څرګندو جنایتونو په مقابل کې ناغېړي وکړي او مجرمینو ته سزا ورنکړي، د داسې جنایتونو لمن به پراخه شي او د خلکو به پر دولت او قضایي قوې اعتبار کم شي. دوی استدلال کوي چې جرایم که په هر سطحوي باید وڅېړل شي، خو د داسې کسانو چې عملي جنایت وي باید د محکمې جریان علني ترسره شي چې ټول خلک یې وګوري او څوک داسې عملو ته زړه ښه نه کړي.
که د سالب قبل فرخنده را به چي حالت به چي وحشت
کله چې دو کال وړاندې فرخونده په ډېرې بېرحمۍ سره د یو شمېر کسانو لخوا ووژل شوه او له هغې پیښې وروسته هم هره ورځ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ترسره کیږي، خو متاسفانه هېڅکله د دا ډول پیښو مجرمینو ته پالني ډول سزا نه ده ورکړل شوې. د فرخوندې په قضیه کې هم یو څو ورځې نمایشي محکمه جوړه شوه، خو په واقعي ډول عدالت ورسره ونه شو. هغه کسان چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي باید ونیول شي او سزا ورکړل شي. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خیچاره.